په خبرو کې د ماسپخین یو بجه شو اوریدونکو د مشال ریډیو په دې بلا غړای کې به هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سره بیره پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستاني او همدارز نړیوال ورځپاڼو لیکنې او د مشال ریډیو یو ونیزه خبرونه درورو خبرونه را اسرار عالم مومند اور.
د مهم خبرونو لنډیز، د پاکستان وزیر اعظم وایي هیله لري چې د افغانستان مسله به د خبرو د لارې هواره شي. د قبایلي سیمو ځنو مشرانو د سیمو په موجوده عیني حیثیت کې د بدلون لپاره په قومي اسمبلی کې د جمع کول شوي بل مخالفت کړي. او په انکارا کې پرون د امن په ریلي دوه غبرګو چاودنو کې د مړو شمېر لږ تر لږه 95 تر رسیدلې. د پاکستان وزیر اعظم وایي دوی د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د بیا شروع کولو لپاره کوششونه پیل کړي دي. پرون په لاهور کې یوې خبری غونډې ته په خپل وینا کې وزیر اعظم مشرف وویل د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د دویم پړاو مخکې د افغان طالبانو د پخواني مشر د مړینې راپورونو خپرولو د سولې پر مذاکراتو منفي اغیز کړي، خو نوموړي ټینګار وکړ چې دوی د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د بیرته پیلولو لپاره هڅې پیل کړي دي.
ہماری شدید کوشش ہے کہ یہ بات چیت کے ذریعے سے اس مسئلے کو حل کرایا جائے
اور مونگ ڈیرا سکو چدا مسئلہ د خبر اتر لاری اوار کڑے شی مونگا پدی لٹ کڈیر محنت کڑے دے افغان دولت گختل چدا خبر دے مخفی نہ بلکہ علنی وی چدا گختن لمڑے طالبان نہ مان لکھ بیا مونگ تر ڈیرو ہس ورستا وی قائل کڑو تو مذاکرات میں اس طرح او مخام خبر یو کڑے.
بلخ د افغانستان د سولې علي شورا او افغان حکومت چارواکو پرون له مشالو سره په خپلو خبرو کې ویل چې دوی د پاکستان د وزیر اعظم وروستیو سرګردونو ته ډېره هیله نه ښایي. د وسلوال طالبان او افغان حکومت ترمنځ د سولې دویم پړاو مستقیمي خبرې چې پام کې وه د پاکستان په منځګړیتوب وشي، خو د روان کال په جولای میاشت کې د ملا عمر د مرګ د اعلان له کبله وځنډېدي. د قبایلي سیمو ځنو مشرانو د سیمو په موجوده عیني حیثیت کې د بدلون لپاره په قومي اسمبلی کې د جمع کړل شوي بل مخالفت کړي. پرون د پیښور په یاتآباد کې د قبایلي سیمو د مشرانو لویه جرګه وشوه چې پکې د فاټا پارلمنټیرین لخوا په دې وروستیو کې د جمع کړل شوي یاد بل مخالفت وشو. په دې موقع د باجوړ جنسي یو مشر ملک بهادر شاه مشال ډوته ویل چې دوی لومړی په قبایلي سیمو کې امن، تعلیم او د کډوالو خپلو سیمو ته ستنېدل غواړي.
چې قبایلو کې د اول امن راشي او دغه نمبر وروسته موږ دا فیصله کوو چې جنوبي وزیرستان نه تر باجوړ پورې ټول قبایل په خپل کور کې کینو او په خپل باندې په کثرت رائے باندې فیصله وکړو. هغه دا ده چې آیا موږ ځان له صوبه غواړو یا ځان له کونسل غواړو یا خپل قبایلي روایت په خپل طریقه به حال غواړو.
یا د ویچې د قبایلي سیمو د زیاتره سیاسي ګوندونو مشران، وکیلان او یو شمېر نورې ټولنې دغه بل ملاتړ کوي. وایي چې د دوی په سیمو کې موجود افسیار قانون دی ختم او قبایلي سیمې دی په خبر پښتونخوا کې شامل کړل شي. د پنجاب پولیسو د ترګرې د مخنیوي څانګه وایي د لاهور او شیخوپورا په ګډون نورو ښارونو کې یې 15 مشکوک ترهګر وچلی دي. د پاکستان سرکاري خبري اجانس اي پي پي وایي چې دغه مشکوک ترهګر د محرم په موقع د بریدونو ترسره کولو منصوبه جوړه کړې وه چې پرون له پولیسو سره پنختو کې وجل شوې دي. خبري اجانس زیاتوي له وجل شوو کسانو څخه ځنمرګي جاکټ، کلاشن کوپونه او مرمۍ برامد شوې دي. لا هم وسلوالو پر دې لڅن دی ویلي. پرون د پیښور په اسلام مخې ته د مختلفو مذهبي اقلیتونو خلکو د خپلو حقونو لپاره مظاهره کړې. دغه مظاهره کې چې هندوانو، سیکانو او عیسایانو پکې برخه درلوده، مشري د ټول پاکستان د هندوانو د حقونو غورځنګ مشر هارون سربدیال کوله. نوموړي نن له مشالو سره په خپلو خبرو کې ویل د نورو پاکستاني وګړو پرتله دوی ته ورکړل کېدونکې د تعلیم، روزګار او سیاحت اسانتیاوې د نشت برابرې دي. د ټول پاکستان د هندوانو د حقونو د غورځنګ مشر تور ولګاوه چې د حکومت د طالبي، مذهبي او ادارتي پالیسیو له کبله اقلیتونو په دې هیواد کې خپل کلتوري او مذهبي شناخت له لاسه ورکړي. لا هم د پاکستان حکومتي چارواکو پر دې لسنه دي ویلي، خو په تیر وختونو کې یې دا قسمت ورونه رد کړي دي. د پنجاب صوبې د لاهور ښار د قومي اسمبلی په حلقه ان 122، د صوبې اسمبلی په پی پی 144 او د اوکاړه ضلع د قومي اسمبلی په حلقه 144 د ضمن انتخاباتو په ترڅ کې د اوټونو چولو لړۍ دا مهال روانه ده. د مشال ډیو خبریال وایي د رایه چونې عمل به د مازیګر تر 15 بجو پورې دوام لري. د قومي اسمبلی په حلقه 122 د مسلم لیگ نون غړي او قومي اسمبلی پخوانی سپیکر سردار ایاز صادق او د پاکستان ترکین صاحب د علیم خان او د قومي اسمبلی په حلقه 144 د مسلم لیگ نون د امیدوار علی عارف چودھری او د ترکین صاحب د اشرف سوهنا ترمنځ مقابله ده. د الیکشن کمیشن چارواکو نن مشهدو ته ویلي چې په هلکا ان یو سلو دوی شم کې یی دو سوا څلور اتیا پولینګ سټېشن جوړی کړی دي چې پکې اتیا پولینګ سټېشن حساسه ګرځول شوی دي. د کابل امنیه کمانډان وایي چې د کابل ښار په نوې انتحاري حمله کې درې ملکیان ټپیان شوي دي. عبدالرحمن رحیمی په سیمه کې خبریالانو ته ویل چې د موټر بم حملې هدف د برتانوي ځواکونو د موټر کاروان و خو په خبره یې هغوی ته مرګ جوبله نه دوختي. دغه حمله نن سهار د نهو بجو په شاوخوا کې د دویم امنیتي حوزې اړوند د جویشیر په سیمه کې وشوه. طالبانو د حملې پړه منلې. د ترکی په پلازمینه انکارا کې پرون د امن په ریلی دوه غبرګو چاودنو کې د مړو شمیر لږ تر لږه 95 ته رسیدلی. بلخوا پر دې پیښه لنن څخه په ترکی کې درې ورځې ماتم پیلېږي. حکومت وایي د ترګری په دغه پیښه کې 245 کسان جوبل شوي هم دي چې پکې د 340 حالت نازک خودلې کیږي. دا چاودنې پر داسې وخت شوي چې په ترکی کې د تیر جون په میاشت کې ترسره شوې بې نتیجې پارلماني ټاکنې درې اونۍ پس بیا ترسره کیږي. دغه چاودنې په هغه سیمه کې شوي چې په پام کې وا د حکومت او کورد سغدریزو ترمنځ د شخړې د حل لپاره د سولې لاجون پکې وشي. کورد پلو او کینړخي ګوندونو د دغه لاجون تابع کړی و. له دې وروسته په زرګونو بازار چانو پنقره کې مظاهره وکړه او د یادو بریدونو لپاره یې حکومت تورن کړ. او اسرائیل وایي د دوی جنگي جازونو په غزا پټه کې د حماس ډلې د وسلو جوړولو په دوه تنصیباتو بریدونه کړي دي. په وزوای نن سهار د دوی لخوا دغه هوایي بریدونه د هغو دوه راکټي بریدونو غبرګون وو چې د غزا لخوا د اسرائیل په جنوب کې شوي. د سیاست څانګې سرچینې وایي په برید کې یو فلسطینی میرمن او د هغې ځوانه لور وژل شوي. له اونۍ راهیسې د مشرقي بیت المقدس هغه ځای ته په ورتګ شخړه روانه ده کوم چې د مسلمانانو او یهودیانو دواړو لپاره مقدس دي. او تر دې مهاله د مشال خبرونه
خبرونه مول مشال رادیو اوریدل چې اسرار عالم مومند وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي حکومت یې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د بیا پیل لپاره هلې ځلې کوي.
ہماری شدید کوشش ہے کہ یہ بات چیت کے ذریعے سے اس مسئلے کو حل کرایا جائے.
قبائلی مشرانو یہ نمائندہ جرگے ویلی چپ فاٹا کے قانونی و انتظامی اصلاحات و ترماری فکول و دمخا بے قرق لشوی قبائل باید خپل کورون و تبیر تستانہ و دا جوان بنیادی اسانتیاوی ورطور ورکلشی.
قبائلو کی دی اول امن راشی بیا چی سمر آئی ڈی پیج دی آب با عزت طریقے سر واپس شی.
او د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن د غیواد حکومت غوښتي چې مجرمانو ته د مرګ سزا ورکولو پالیسی له منځه یوسي.
غریب سړی عدالتي خرچې نشي پوره کولی. پولیس زمونږ هغه مرا ویل اکویپټ نه دی. دغه باندې مونږ وایو چې را ډیت پنلټی دی په حال ختم شي.
د باختر ستوري 19 پروګرام هم اوري هلي داله مشال رادیو سره اوسه. اولنی موضوع تر ازو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې خبرو تر دویم پړاو د مخه د افغان طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر د مړینې د راپورټونو پر خبرېدا خواشینی ښکاره کړې ده. نوموړي چې پرونې د پنجاب په لاهور ښار کې خبري غونډې ته وینا کوله وویل د افغان طالبانو د پخوانی مشر د مړینې راپورټونو د افغانستان د روغې جوړې پر خبرو منفي اغېز کړی دی. خو د بیا ټینګار کړی دی چې حکومت یې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو بیرته پیلولو لپاره هڅې پیل کړې دي. له پیښوره زبی شفق رپورٹ راکوي.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي حکومت یې د افغانستان د سولې د پروسې د بیرته پیلولو لپاره هڅې پیل کړې او هیله لري چې د افغانستان مسله د خبرو اترو لارې واره شي. نوموړی همداراز وایي پاکستان د افغان دولت په غوښتنه تر ډیرو هلو ځلو وروسته افغان طالبان خبرو اترو ته قایل کړل، خو د سولې د مذاکراتو تر دویم پړاو مخکې د افغان طالبانو د پخواني مشر د مړینې راپورونه خپرېده لا هم یو سوالیه نشان دی. د پاکستان صدر اعظم دا سرګندونې په داسې وخت کې کړي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو لړۍ د محل په ټپه درېدلې ده. تر دې مخکې دغه دواړه افغان خواوو د جولای په 10 نېټه د پاکستان پایتخت نږدې په مری کې د لومړي ځل لپاره د پاکستان په کوربه توپ مخامخ خبرې وکړې او د دغې لړۍ پر جاري ساتلو سلا شو. خاغیل شریف دغه مذاکراتو په اړه خبري غونډې ته وویل،
هماری شدید کوشش ہے کہ یہ بات چیت کے ذریعے سے اس مسئلے کو حل کرایا جائے.
مونږ ډیره هڅه کوو چې دا مسله د خبرو اترو لارې واره کړی شي. مونږه په دې لړ کې ډیر محنت کړی دی. افغان دولت غوښتل چې دا خبرې د مخفي نه بلکې علني وي چې دا غوښتنه لومړی طالبانو نه منله، خو بیا مونږ تر ډیرو هڅو وروسته هغوی قایل کړل، د مذاکراتو میز ته راغلل او مخامخ خبرې وکړې. خاغیل شریف همداراز د سولې د مذاکراتو تر دویم پړاو مخکې چې ټاکل شوی جولای په 1.5 نیټه په مری کې ترسره شي. د افغان طالبانو د پخوانی مشر د مړینې د راپور نه په خبرولو حیرانتیا او خدا وی وای
اچانک یې اعلان کې مولا عمر جو ہے وہ 2 سال پہلے فوت ہو چکے تھے
په ناڅاپي توګه د اعلان چې مولا عمر دوه کاله مخکې مړ شوی نه ځنه په هیګم چې په دې وخت کې د راپور خبرولو څه ضرورت و. لکه څنګه چې دا سلسله روانه وه او یوازې دوه ورځې وروسته د مذاکراتو دویم پړاو پیلېده، نو دا چا وکړل اول یې وکړل دا تر اوسه یو پوښتنه ده. خو له دې امله د سورې پر خبرو ډېر منفي اغېز پرېوتی. موږ هڅه کوو چې دا لړۍ بېرته پیل کړو او دعا کوو چې الله تعالی دې په دې کې موږ کامیاب کړي. صدر اعظم شریف دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل ترمنځ پر یو بل د تورنو لړۍ یو ځل بیا تېزه شوې چې په نتیجه کې د دواړو خواوو اړیکې هم ترنګلې شوې دي.
لپی خبر زمون خبریال زبی الله شفق و د افغانستان د سولې عالی شورا افغان حکومت د پاکستان د وزیر اعظم رستایو سرګندونو ته ډیره هیله نه خي. نواز شریف ویلی چې هوا دی هڅه کوي یو ځل بیا د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې په خبرو کې همکاري وکړي. د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې دویم پړاو مستقیمه خبرې چې په پام کې و د پاکستان په مری خار کې وشي د مولا عمر د مرګ د اعلان لکه بلو ځنډیدې. سالم احمد صالح رپورټ راکوي.
د افغان حکومت اجرائیه ریاست وی د پاکستان تازه اعلان ته د شک په سترګه ګوري چې ویلې دي یو ځل بیا هڅه کوي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ د سولې په خبرو کې همکاري وکړي. د اجرائیه ریاست ویان مجیب رحمان رحیمی ازادي رادیو ته وویل د پاکستان لخوا د سولې په مسله کې نه یوازې صادقانه همکاري نه ده سوي، بلکې د وسلوالو په رهبرۍ کې د خپلو هدفونو لپاره لانجې ولړې کړي. پاکستانیانو نه یوازې وسلوال طالبان د خبرو میز ته کښېننول او له هغه فرصت څخه یې هم چې د ملا عمر تر مرګ وروسته ایجاد شوی و نه یوازې ګټه وانخیستله، بلکې په طالبانو کې د یوې نوې رهبرۍ ایجاد ته زمینه برابره کړه. دغه راز د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د وروستیو حملو ملاتړ وشول سو. هغه باور او ښه نظر اوس له منځه تللی چې ویل کېدل په اوسنیو شیبو کې چې تروریستان په افغانستان کې په جنګ بوخت دي او پاکستان کولی شي مذاکرو ته زمینه برابره کړي. د وسلوالو طالبانو په مشرتابه کې لا هم اختلافات شته او معلومه نه ده چې د سولې خبرې به کله او څنګه پیلېږي. بلخوا د سولې عالی شورا هم وایي افغانستان، پاکستان او سیمه د ناامنیو له جدي ستونزې سره مخامخه ده او د دې ستونزې د حل یو لار مخلصانه سوله ده. د سولې عالی شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس حبیب الله فوزي له پاکستان او نورو ګاونډیو هیوادونو په دې برخه کې د صادقانه همکاري غوښتنه وکړه.
پاکستان صدر اعظم بیا دا څرګندونه کړي چې په دې لاره کې هڅې کوي د دې لپاره چې دا حالات نور هم کلکیچن نه شي. پاکستان او نورو ګاونډیو هیوادو ته پکار ده چې په دې لاره کې مخلصانه قدمونه واخلي.
افغان حکومت هیله مند دی پاکستان له خپل هغو نفوذ څخه په ګټه اخیستلو چې پر افغان طالبانو یې لري د سولې خبرو ته امکانات برابر کړي او روان 14 کلن کړکیچ ته د پای ټکی کښېښول سي. پاکستان میاشت کې په کابل کې تر خونړیو حملو وروسته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل پاکستان په تیرو لسو میاشتو کې له افغانستان سره د سولې په مسله کې صادقانه همکاري نه ده کړې.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
روزن کودن د پاکستان د پنجاب صوبې په دوه حلقو کې د غیواد د کمی اسمبلی او په یو کې بیا د صوبایي اسمبلی لپاره زمینی انتخابات روان دي. دغه څوکایو لپاره د پاکستان د حکمران ګوند مسلم لیگ نون او همدارز د پاکستان تحریک انصاف د کاندیدانو ترمنځ مقابله ده. پاکستان پیپلز ګوند هم دغه ټاکنو ته خپل کسان درولې دي. په اسلام آباد نه احمد الله رپورټ راکوي.
د لاهور نه د قامی اسمبلی په حلقې 122 او د اوکاړه ضلع د قامی اسمبلی په حلقې 144 کې د زمینی انتخاباتو لړ کې د رای ورکولو لړۍ د سهار د 8 بجو نه شروع شوې ده، کمه چې بعد مازیګر تر 15 بجو پورې په غیر د صدمې نه جاری وي. په لاهور کې د قامی اسمبلی په حلقه 122 کې د مسلم لیگ نون د امیدوار سردار ایاز صادق مقابله د پاکستان تحریک انصاف د علیم خان سره، او په اوکاړه کې د قامی اسمبلی په حلقې 144 کې د مسلم لیگ نون د امیدوار علی عارف چودھری مقابلہ د تحریک انصاف د اشرف سونا سره ده. ته تر څنګه د قامی اسمبلی په دوانو حلقو کې پاکستان پیپلز پارټی هم خپل امیدواران ودرولی دي. د الیکشن کمیشن وینا تر مخه په حلقه ان 122 کې د رجسٹرډ ووټرانو شمیره 3,00,000 نه زیاته ده، او په حلقه کې 204 اتیا پولینګ سټیشنې جوړې کړې دي چې پکې اتیا پورې پولینګ سټیشنې حساسې ګرځولې شوې دي. دغه شان په حلقه ان 144 کې د رجسٹرډ ووټرانو شمیره د 3,00,000 نه زیاته ده، او په حلقه کې 200 او لس پولینګ سټېشن جوړ کړی دی. په دوانو حلقو کې د پولیسو او رینجر سره سره فوز هم ځای په ځای کړی شوی دی او د پولینګ سټېشنو دننه او بهر کیمرې هم لګولې شوې دي. د ترڅنګ د پنجاب اسمبلی په حلقه 120 کې هم د رای ورکولو عمل شروع دی. په دې حلقه کې هم د مسلم لیگ نون، تحریک انصاف او د پاکستان پیپلز پارټي امیدوارانو ترمنځ مقابله روانه ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تیر ورځ د پیښور په حیدرآباد کې شوی د قبایلي مشرانو یوې جرګې د پاکستان په پارلمان کې په فاټا کې د قانوني او انتظامی اصلاحاتو راوړلو په موخه د یو بل د مسودې جمع کېدلو د کار مخالفت وکړ. د قبایلي مشرانو وویل دوی نه غواړي چې سیمې د خیبر پختونخوا صوبې برخه جوړ کړل شي، خو هم په قبایلي سیمو کې د سیاسي ګوندونو مشران، قبایلي وکیلان او د ټولنې یو شمېر نور غړي بیا دغه بل حمایت کوي. وایي چې په ترڅ کې به ایف سی آر قانون له منځه یوړل شي او دوی به وکولی شي خپل بنیادي بشري او آئینی حقونه ترلاسه کړي. د فرهاد شینواری رپورټ اورو.
په پیښور حیدرآباد باغیناران کې قبایلي ایجنسیو او ایف آر نه راغلو قبایلي مشرانو د یوې لویې جرګې په مهال وویل چې دوی په دستي توګه د فاټا موجوده آئینی حیثیت بدلولو ته تیار نه دي. په دې جرګه کې شریک د باجوړ ایجنسی یو قبایلي مشر ملک بهادر شاه د دغې جرګې د مقصد په هکله مشال ریډیو ته وویل
چې کله پارلمنټیرین د فاټا په باره کې یو بل جمع کا او هغه کې دا و چې فاټا دی خیبر پختونخوا کې زمشي، نو د هغه خلاف مونږ قبایل راپاسېدو، ځکه چې دغه خبره مونږ ته منظور نه وه او زمونږ د ټولو نه اولنې بنیاد دا و چې قبایلو کې د اول امن راشي، بیا چې څومره آی ډی پیز دي آب با عزت طریقې سره واپس شي او دغه نمبر وروسته په کثرت رائے باندې فیصله وکړو. هغه دا ده چې آیا مونږ ځان له صوبه غواړو یا ځان له کونسل غواړو یا خپل قبایلي روایت په خپله طریقه بحال غواړو.
د شمالي وزیرستان یو مشر ملک خان مرجان وزیر په خپلو خبرو کې وویل
دا اصلاحات مال پکم پوزیشن دوی روان کړي دي. دا مونږ یو اکثر مسترد کو چې څو پورې قبایل خپل کورونو ته واپس شوی نه وي او دا قبایلو دا نقصانات او ازاله شوی نه وي، هغه وخت پورې ما په خیال چې دا اصلاحات او عمل یو مزاق دی. مونږ قبایل غواړو چې مونږ ته یونیورسټي راکې، مونږ ته کالجونه راکې، مونږ ته میډیکل کالجونه راکې. دا قبایلو فیصله اٹل دا چې دا نه په بندوبستی علاقہ کې زم کول غواړي، دا به بیل تشخص غواړي. لویا جرګه دا فیصله کوي.
او د جنوبي وزیرستان یو مشر بادشاہی خان محسود وویل چې دوی له دې ځان له صوبا ورکړل شي.
د غوښې صوبې ډیماند هم دا چې فاټا او شپږ ایف آر په دا مشتمل او یا صوبا دارو کو نن هم دا فیصله وکړه چې دیش دا بیل جمع کړی دی، دا مکمل میز مسترد کړم. موږ دا مطالبه دو چې په کې پی کې شه زمکاونه میز کله هنه غوړي او نوې کله تسلیم کی ورسره. اول دا د میز په علاقه شه چې کیمه ودا کو ماتر سره کړی و امن دا قائم کو.
یاد دی وی چې 13 میاشت د فاټا پارلمنټ انټیرین د پاکستان د قومي اسمبلی په سیکټریټ کې د قبایلي سیمو په موجوده آئینی حیثیت کې د بدلون لپاره یو بل جمع کړی دی چې بنیادي مقصد دی قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې ورګډول دي. د قبایلي سیمو د سیاسي ګوندونو مشران، د قبایلي وکیلانو تنظیم فاټا لایرز فورم او د زده کوونکو اتحادیو د دغه بل حمایت کړی دی او وایي چې ایف سی آر نظام دې ختم کړل شي او قبایلي سیمې دې په خیبر پختونخوا کې ورګډې کړل شي. خو بیا ځینې قومي مشران د دې مخالفت کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
ملخوردون کو د مومند او باجوړ سیدون کی وای کڅ هم په سیمو کې اوس هم د نام نه پیخی کیږي، خو دوی هڅه کوي چې خپل عادي ژوند وکړي. د ځای امن کمیټه غړي دغه سیمه پر هغه خلکو چې خپل کورونه پریخي غږ کوي چې بیرته ورته ستانې شي. پدغړا د مشال ریډیو د خبريال شاهنواز ترغزي رپورټ اورو.
په باجوړ او محمد قبایلی سیمو کې د یوې اوږدې مودې راهسې د خراب حالات ورستو اولس په ګڼ شمیر کې خپل ځایونو ته واپس ستانه شوي. خوای چې په یادو سیمو کې هر څو که د ترهګرۍ پیښې وخت په وخت کېږي هم نو اولس ورسره اوس بلد شوي او هغه یره چې وړاندې په زړونو کې اوس ختمه شوي. د باجوړ ایجنسی د تحصیل مامون د برخلوزو مشر ملک شاوري خان مامون وای
خلک اوس اوس بلد شوي دي دې حال څه بس ار سړی په ذهن کې دا چې بس کیږي با دومره غټه سره نشته مو کم چې په 2008 کې دلته وو دي لا زمونږه کټ روان دي اوبه ډیر بد دوا خو
او په کال 2008 کې چې کوم محل په محمد جنسي کې د وسلوالو شتون وو او ورستو اولس د عسکري اپریشن لوجه به کور شول نو څومره خلک پکې یو ور بیا خپل سیمه ته واپس ستانه شوي دي د بایزو د سیمه د امنیت ساتونکو یو مشر ملک سنوبر خان بایزې د غشمیره داسې وویل
د اپریشن نه بعد ډیر د امن امراتلو راغې او خلک هم تقریبا چې 70% دا راغلي دي او د سلوي سمون د ریکوست کو چې تاسو راشي الله بخیر کی چې تاسو په ځې ان شاء الله ورانکاری با کم دي کې پټ شي او کم دي ته ولر شي
په دغه سیمه کې روزګارونه تعلیم او لوبي بیا بحال شوي خو د خلکو زړونه کې د وسلوالو نو سم هغه یې شته دي دا خبره راته د ډمډول باجوړ ایجنسی وسیدونکو ملک ګلزاده خان مامون داسې وکړه
جازونو بمبه مستي هغه خوپیا پټ جن روان دي کنه خلکو کې لګي دي سرونه خو کنه هر سړی په ماځیګر مځو ته کور ته دي دغه په شپې درځي د په مو خلکو غوا نه په شپې لو کل ور مو ځان من دا خو خو ماغام نه د ماځیګر څخه خلکو ته دي وروي لا ټیکنیک کنه نه خو په وخت سره خلکو په مغو باندې شته کنه
ملک سنوبر خان بایزه وای چې د هغه سیمه لډیر په خوره هسي پسمانده پاته شوی دا سات هم که پسمانده ده نو غټه وجه ایدا ده چې یو شمیر اولس بے کور دی
امنیتی ځواکونو سم نشانه بشانه باندې وسم او د 2007 نه موږ دا کار شروع کړی دی او ان شاء الله آینده کې به موږ خپل خاورې خدمت دې د احسان او یاد لالچ خبره نه ده او نه به دی کو
خود د مشرانو پوینه چې خلکو کې وس هاغه شان یره نشته دی چې څو کالونه وړاندې بوا او کده ترهګری لپی خودوی تخت هم نو بیا به چرته زی زکه اوس د قبایلی سیمو نه زیاتې ترهګری پیخه په لاندې یاد سمو په سیمو کې کیږي شانواز ترګزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
څوک شته کنه شته چې موږ د پښتنو ټپوسو کې او موږ ته یو لار وخی
د ماشومان مې غوښتي چې ما دې کنده ته پورې ځان داسې ځنګل ما د ماشومان بچو بچا په ډیره شون لور مې د غېګ نه لاړه برخم لاړه لپټم لاړه چپلې مې لاړه
کله موږ ته کارتون راکړو وو چې موږ او پولیس لاس پګلوه پولیس د شکایت کاری کې اول درته ته ایدا چې څه بنایي
مشال رادیو د بیوسه او خاموش خلکو غږ
د مشال ریډیو د اوریدونکو د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د هغه واد حکومت غوښتي چې د نړیوال قانون په پام کې نیولو سره د مجرمانو ته د مرګ سزاګان ورکولو خپل پالیسي لمنځه یوسي یاد کمیسیون پرون د اکتوبر پر 10 نیټه چې د مجرمانو د 500 د سزا پر ضد د نړیوال ورځ په توګه لمانځل کیږي په پیښور کې د خپل یو احتجاجي مظاهري پترس کې وویل چې حکومت باید د هیواد په عدالتي نظام کې اصلاحات معرفي کړي د مشال ریډیو خبريال شبیر احمد جان رپورټ لري
دا خالی په ورځ د پیښور پرېس کلب مخه تا خپل احتجاجي مظاهره کې د هيومن رائټس کمیشن اف پاکستان یا د پاکستان د بشري حقوقو تنظیم د مرکزی حکومت نه غوښتنو کړه چې نړیوالې لوزنامو پرانا کې دی پاکستان هم د مرګ سزا تر هغه ختم کړي تر سوچ د پاکستان عدالتي او د پلټونو نظام نوې صحیح شوی ځکه چې د دوی په وینا په پاکستان کې قانون عدالتي نظام او د پلټونو قانون کې ډېر کمزورې دي چې په نتیجه کې زیاتره بیګونه او بیوسه خلک ښکار کیږي د هيومن رائټس کمیشن اف پاکستان د خیبر پختونخوا یو غړی شاهد الله جان مشال لیډو ته په دې باب لوویل
موږ دې دغه باندې وایو چې ختم کړی زمونږ انویسټیګیشن زمونږ پروسیکیوشن زمونږ عدالتي نظام هغه مر دغه نه چې سمرا لکه موږ ویرو شهره پکار ده اې کې غریب سړی لکه نشي کولی خپل عدالتي دغه خرچې نشي پوره کولی پولیس زمونږ هغه مر ویل اکویپ یا ویل دغه نه دی پروسیکیوشن زمونږ دغه نه دی دغه باندې موږ وایو چې را ډیت پنلټی دی په الحال موقوف شي په الحال ختم شي زمونږ چې کوم ما سیدونه یاد کړي انویسټیګیشن او پروسیکیوشن او عدالتي دغه چې نور هم دا واضح شي او هر ملزم چې دغه د انصاف رسیدو ته پوره پوره موخه مې روشي کاغه په سولې حاصله وی کاغه ته وکیل کمی وی او کاغه ته نور څه کمی وی شغور
هم دغه تنظیم یو بلغړی ارشاد احمد وای چې تر اوسه په پاکستان کې 200 درش کسان دغه قانون د لاندې سزا شوی دي او شپږ زره نور ته د مرګ سزا اورول شوی ده او باید پاکستان دې په دلیل کې نړیوال لوزنامو سره ځان سم کړی
انټرنیشنل ټریټیز چې کوم دي پاکستان ریټیفای کړی دي دغه ټریټیز د لاندې پاکستان باندې د حق راځي چې راغ ټریټیز انفورس کی یا انډورس کی دغه ټریټیز د لاندې هم د پاکستان ذمہواری ده چې ډیت پیننټی چې کوم دي کیپیٹل پنشمنٹ دا ختم کی او خپل پروسیکیوشن سسٹم یا خپل پولیس سسٹم خپل جسٹس یا نیچرل جسٹس پروسیس سسٹم دا امپروو کی او پدې کې 200 ودیر چکم دی هغه ایگزیکیوټ کی شوی دي او شپږ زره کسان چکم دی نو دی د مرګ په کوټه کې چکم دی نو پای کې انتظار کوي
د پامل د 13 سپتمبر 10 منټه په ټوله نړۍ کې د مرګ د سزا د مخنیوي نړیوال ورځ منځل کیږي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوویش
پیښور میشتو مذهبي لګکیو پرون یو وار بیا د خار د پریس کلب ودانۍ مخې ته د خپلو حقونو لپاره مظاهره کړې. دوی تور لګولې چې د حکومت د تعلیمي مذهبي او ادارتي پالیسیو له کبله د دوی مذهبي او کلتوري شناخت د لمنځه تلو په حالت کې دی. دوی دغه راز ګیله کړې ده چې د تعلیم، صحت او روزګار په برخو کې اسانتیاوې ورته نه ورکول کیږي، خو په سیاسي ګوندونو کې د اقلیتونو ځینې استازي بیا ډاډه دي چې د پاکستان حکومت له دوی سره توپیری چلند نه کوي. پر دې موضوع اسرار علم مومند رپورټ جوړ کړی دی.
په پیښور کې د اقلیتونو لخوا په ترسره شوې دغه مظاهره کې چې هندوانو، سیکانو او عیسایانو پکې برخه درلوده، مشرې د ټول پاکستان د هندوانو د حقونو د غورزنګ مشر هارون سربدیال کوله. له مشال ډیو سره په خپلو خبرو کې سربدیال وویل چې هغوی په پاکستان کې خپل کلتور او مذهبي رسومات له لاسه ورکړي. د په خبره هغه ځکه چې دوی عبادت ځایونه په سکولونو او هوټلونو بدل شوي. نوموړی وایي د پاکستاني مسلمانانو ښځو لپاره دارالامان، ماشومانو لپاره یې یتیمخانې، د دیني زده کړو لپاره یې مدرسې او سکولونه شته، خو د اقلیتونو لپاره هیڅ داسې څه نشته.
دلی تعلیمات د پاره چې یو سکولم تھرو خیبر پختونخوا نشته دی، بیماریان که زمون کمیونټی د وشي نو تاسو خلکو ته خود بیت المال فیسیلیټی مشتا، تاسو خلکو ته چې دی هغه د زکات فیسیلیټی مشتا، تاسو خلکو ته به شمیر پارلمنټریان او د وزرا دي هغه تاسو هیلپ کوي. دین علاوه اسلامي امه چې دی هغه به شمیر د سي ادارې جوړ کړي چې هغه د اسلامي ډلې کم زمون پاکستانیان دي هغه ته دینی تعلیم ورکړي، دنیاوي تعلیم ورکړي، علاج معالجه کوي، سوشل سیکټر کې فیسیلیټیټ کوي. زمون د پاره سدي
سربدیال زیاتوي چې اقلیتونو ته د تعلیم په ګډون یو شمېر حکومتي ادارو کې څوکۍ نه ورکړل کیږي. که څه هم د پاکستان حکومتي چارواکو پر دې اړه مشالې ډیو ته څه ونه ویل، خو هندو اقلیت سره تعلق لرونکي او پخوانی سینیټر امرجیت ملوترا ورته تورونه رد کړل او وی ویل چې یوازې اقلیتونه نه بلکې ټول پاکستانی وګړي د مهال یو شان د امنیت، روزګار او تعلیم په څیر ستوندو سره مخ دي.
کوم ځای کې په ځنګل کې اور لګېدل وي نو کوم شنه ونه چې دا غوږ ته دی وسره کړو لکه زه سواتي دی بریکوټ کې اوسېږم، دلته کې تقریبا 2000 کور دي، د مو په کې 300 کور دي، دا د خاصه کې سمسل راځي خو زموږ دا 300 کور په دې کې نشانه کې راځي.
البته امرجیت ملوت راځي ته وي چې په قبایلی سیمو کې د وسلوالو او سغدریزو لوجه یو شمیر هندوانو، سیکانو او عیسایانو کډی کړی دي. خورده په خبره لا هم په خبر ایجنسی کې په لزګون اقلیتي کورنۍ شتون لري. د لګکیو حقوقو نړیواله اداره ماینورټی رائټس ګروپ انټرنیشنل هر کال تر دړکو لاندې ولس په نامه رپورت خپروي او پکې د هغه هیوادونو درجه بندي شوی وي چې اقلیتونه پکې په لویه پیمانه وجل کیږي. د تیر کال په رپورت کې ویل شوی وو چې جنوبي سودان، شام، سومالیا او د منځنۍ افریقا په ګډون په پاکستان کې په فرقیز او د مذهب په نامه وجنې زیاتې شوې دي. رپورت زیاتوي چې د نړیوالو مطبوعاتو ټوله توجه پر وسلوالو ده او هم د دې له وجې په پاکستان کې مذهبي او لسانی اقلیتونو ته لور پېښو خطرو پام اوښتی دی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا په دیالوس ضلعو او همداراز د پاکستان په قبایلي او نیمه قبایلي سیمو کې ماشومانو ته له پولیو څخه د حفاظت څاڅکو ورکولو څلور ورځنی کمپاین له پرون څخه پیل شوی. ویل شوي دغه مهم په ترڅ کې به له یو څلوېښت لکو څخه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکول کیږي. له پیښوره د مشال ریډیو خبریال ځلان یوسفزی رپورټ راکوي.
د ای پی آئی یا د خیبر پختونخوا د حفاظتي ټیکو او ویکسینو د ادارې ویان ډاکټر رحیم خټک مشال رډیو ته وویل چې د صوبې په 14 ضلعو کې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولو څلور ورځنی مهم روان دی چې پکې له 2.5 لکو څخه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول هدف دی.
د یونیسف لخوا د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو لپاره د پولیو ضد ټیم مشر ډاکټر جوهر وای چې د صوبې د 14 ضلعو په ډول د فاټا په ټولو ایجنسو او اف آر سیمو کې هم پولیو ضد مهم روان دی چې پکې 9 لاکه ماشومان هدف دي.
چکم دی نوٹیفائیڈ ایریاز دی او اغا چکم دی کی زنگ رسائی پورا شوی دا اغل تخو ٹک تخو اس فرض کیا پر ناو تو زیرستان کسی ناچنو ریپیٹیشن روان دے اغا دی رسائی دا نشتا دے آخرانے کے چکم خیبر ایجنسی والا اغل دے مستق ایریا کی اغل تا زنگ رسائی ممکن نوا نو اس ہم شتا دے پاکٹ شتا دے پا خیبر ایجنسی کی درشان دے ناو تو زیرستان کی جائی کلا رسائی زنگ ممکن شوی نوا
د سرکاری شمیرې تر مخه د روان کال دوران پټول هیواد کې د پولیو وهلي ماشومانو 38 کیسونه مخې ته راغلي دي چې پکې 15 د خیبر پختونخوا 11 د قبایلی سیمو شپږ بلوچستان 15 سن او یو کیس له پنجاب صوبې څخه دی. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
په پېښور کې اوریدونکو د ماسپخین یو نیمه بجه شوه د اسرار العالم ممننا لنډ خبرونه اورو.
د پاکستان وزارت مای دوی د افغان دولت او طالبان ترمنځ د سولې خبرو د بیا شروع کولو لپاره کوششونه پیل کړي دي. پرون په لاهور کې یوې خبري غونډې ته په خپله وینا کې وزیر اعظم اشرف غنی ویل د افغان دولت او طالبان ترمنځ د سولې د مذاکراتو د دویم پړاو مخکې د افغان طالبانو د پخواني مشر د مړینې راپورونو خپرولو د سولې پر مذاکراتو منفي اغېز کړی. بلخو د افغانستان د سولې لی شورا او افغان حکومت چارواکو پرون له مشرانو سره په خپلو خبرو کې ویل چې دوی د پاکستان د وزیر اعظم وروستیو څرګندونو ته ډېره هیله نه ښایي. د قبایلی سیمو ځنو مشرانو د سیمو په موجوده عیني حیثیت کې د بدلون لپاره په قومي سملې کې د جمع کول شوي بل مخالفت کړي. پرون د پېښور په اعتبار کې د قبایلی سیمو د مشرانو لویه جرګه وشوه چې پکې د فاټا پارلمنټیرن لخوا په دې وروستیو کې د یاد جمع کول شوي بل مخالفت وشو. دوی وایي لومړی په قبایلی سیمو کې امن، تعلیم او د کډوالو خپلو سیمو ته ستنېدل غواړي. یادې وی چې د قبایلی سیمو د زیاتره سیاسي ګوندونو مشران وایي په دې سیمو کې موجود ابشار قانون د ختم او قبایلی سیمې د خبر پښتونخوا کې شامل کړل شي. د پنجاب پولیس د ترګرۍ د مخنیوي څانګه وایي د لاهور او شیخپوره په ګډون نورو ښارونو کې 15 مشکوک ترګر وژلې دي. د پاکستان سرکاري خبري اجانس پی پی وایي چې دغه مشکوک ترګرو د محرم په موخه د بریدونو ترسره کولو منصوبه جوړه کړې وه چې پرون له پولیسو سره په نښتو کې وژل شوي. د پنجاب صوبې د لاهور ښار د قومي اسمبلۍ په حلقه نه 122، صوبې اسمبلۍ په پی پی 124 او د وکړه ضلع د قومي اسمبلۍ په حلقه 124 ضمني انتخاباتو په ترڅ کې د ټونه چولو لړۍ دا مهال روانه ده. د کابل امنیه قومندان وایي چې د کابل ښار په نوې ځانمرګي حمله کې درې ملکیان ټپین شوي دي. عبدالرحمن رحیمي په سیمه کې خبریالان ته وویل چې د دې موټر بم حملې هدف د برتانوي ځواکونو د موټرو کاروان وو. او د ترکیې پلازمینه انکارا کې پرون د امن په ریلې د غبرګو چاودنو کې د مو شمېر لږ تر لږه 95 ته رسیدلې.
لړ خبرونه مو له اسرار العالم ممن دا اوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال ریاض موسی خیل ناورو.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپلې ادارې د ام کیو ام په استفاګانو واپس غستولې کلي. دغه لړکې د انګریزي ژبې ورسپانه دی نیوز وایي چې اسلام آباد کې د متحده قومي موومنت او مرکزی حکومت د وزیرانو ترمنځ ملاقات دوران فیصله وشو چې ام کیو ام به خپلې استفاګانې واپس اخلي، خو د دوی اندېښنې ختمولو لپاره به یو کمیټې جوړولې شي د کومې لپاره چې د دواړو ترمنځ یو مفاهمتي داخله اصلي کړې شو. ادارې وایي چې موجوده وخت کې متحده قومي موومنت د سخت فشار سره مخ و، چې یو طرف ته په لندن کې د دوی په مشر الطاف حسین کې سونه روان دي، بل طرف ته لاهور های کورټ د الطاف حسین په تقریرونو خبرولو بندیز لګولې او د دې سره سره په کراچۍ کې هم دوی ته حالات خراب شوي وو. نو داسې حال کې د سینټ او قومي او صوبایي اسمبلونه استفاګانې ورکولو سره به د دوی مسلې نور هم سیوا کېدې. اداریا اخره کې وایي چې د اسمبلو سپیکرانو او د سینټ چیرمین د ام کیو ایم استفاګانو منظورولو لړکې د ډېر صبر او سیاسي ځیرکتیا نه کار اغستې او چیرمین رضا بانی خو دې وروستیو کې ویلي وو چې دې استفاګانې نشي منظورولې ځکه چې دا جمهوری تقاضا لري. خو د دې هر څه باوجود اوس پاکستانی قوم دا تپوس کوي چې آیا د بلچا استفا به منل کیږي او کنه. او د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې داخله محکمې خپل یو رپورت کې ویلي چې خیبر پختونخوا کې کيو طرف ته لوی جرمونو کې کمی راغلي او امنیتی صورتحال کې واضحه خواله شوې ده. نو بل طرف ته د روان کال لومبو وو میاشتو کې د کلنګ غستو، ډاکو، غلا، لوټه قتلو او دغه رنگ نورو وړو وړو جرمونو کې ډیره زیاته اضافه شوې ده، کوم چې د پولیس په کارکردګۍ سوالیه نه خدا. اداریه وایي چې په مجموعي توګه امنیتی صورتحال ښه کېدو کې یوازې د پولیس نه بلکې د پوست په ګډون قانون نافذونکو نورو ادارو هم لوی لاس دی، او اوس د دې امنیتی صورتحال ټینګولو ټوله ذمواري په پولیسو ده چې واړه جرمونه کابو کړي، نو دا شان به پوخ او مستقل امن قائم شي. خو د داخله محکمې رپورټ په خپله د پولیسو مشر او صوبایي حکومت دپاره د فکر وړ دی چې هر ځای کې د پولیسو د کردار صفتونه کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
کارنیگی انڈومنٹ فار انٹرنیشنل پیس نومې څېړنیز ادارې د پاکستان او امریکا د اټومي تړون او وال سټریټ جرنال ورځپاڼې بیا د افغانستان په جګړه کې د امریکایي سرتیرو د وژل کېدو په څیر موضوعاتو لیکنې خپرې کړې دي چې مهم ټکي به یې له انیسې اجمل واورو.
کارنیگی انڈومنٹ فار انٹرنیشنل پیس نومې څېړنیز ادارې لیکي پاکستان د امریکا او هند ترمنځ د تړون مخالفت کړی دی، خو د ځان لپاره پر هغه شرایطو د یو داسې تړون غوښتنه کړې ده چې واشنگټن یې دیلی ته وړاندیز کړی دی. د بش انتظامی د ایټمی وسلو په لړ کې له پاکستان سره د کوم تړون د وړاندیز نه انکار کړی و. بل لور ته د اوباما انتظامیه د غیر یقیني ښکار ده او په واشنگټن کې د پاکستان د پلویانو تر مستقل فشار لاندې ده. په دې وروستیو کې په واشنگټن کې د کارنیگی انډومنت فار انټرنیشنل پیس اینڈ د سټیمسن سینټر لخوا په خپور شوي ریپورت کې د امریکا له پاکستانه د ممکنه غوښتنو په اړه جزئیات ورکړل شوي دي. انارمل نیوکلیر پاکستان په نامه په دې رپورت کې هم د داسې سلورو غوښتنو ذکر شوی دی. په دې کې تر ټولو مهمه غوښتنه دا ده چې باید پاکستان د لینډ واټن ویشتونکو میزایلو او تاکتیکي ایټمي وسلو جوړول محدود کړي. روزپاڼه د نورو غوښتنو په اړه لیکي نورې درې غوښتنې د پاکستان د ولسي او پوځي ایټمي پروګرامونو بیلول، د خاصو ایټمي موادو جوړولو کې کمی راوستل او یا د هغې ختمول، او بغیر د هند د انتظاره پر ایټمي ازموینې د بندیز پر معاهدې لاسلیک کول دي. بلخوا وال سټریټ جرنال لیکي کله چې د 2001 کال په اکتوبر میاشت کې په افغانستان کې امریکایي پوځیان داخل شول، نو هغه مهال یې کړنلاره څرګنده وه. د امریکا په هدفونو کې دا خبرې شاملې وي چې د القاعده هغه مرکزونه ختم کړي چې له وجې یاد ډله د نیویارک د ستمبر د بریدونو جوګه شوه، او د طالبانو رژیم لري کړي چې القاعده ته یې ځای ورکړی وو. د مقالې په خبره دا دواړه واضح هدفونه په شفافه توګه وړاندې ترلاسه کړل شوي دي، او د دواړو هدفونو ته د امریکا د هغه ولس پراخ ملاتړ هم ترلاسه وو چې د ستمبر د 11مې د نیویارک د بریدونو له وجې اوس هم په خفګان کې دي. روزپاڼه لیکي خو حالات هغه مهال د زیاتې ګډوډۍ ښکار شول کله چې پر یو داسې کام کې جګړې زور واغېسته چېرته چې د ډېرې مودې راهیسې سوله او ثبات او امن نه دی لیدل شوی، او پیاوړي مرکزي ادارې هم څه تاریخي آثار نه لري. مقاله لیکي په افغانستان کې د امریکا روستي هدفونو په اړه چېرته هم داسې واضحه خبرې مخکې نه دي شوې. رسپانه لیکي اوس هم ترهګري دوام لري، امریکایي سرتیري په بریدونو کې وژل کیږي. د افغانستان جګړه به څنګه ګټل کیږي دا خبره اوس نوره واضح نه ده پاتې. په داسې حال کې چې 9300 سرتیري د 2014 کال په پای کې له افغانستانه روباسل شوي دي، او د امریکا جنگي مشن هم ختم شوی دی، امریکایان په دوامداره توګه دا پوښتنې کوي چې دوی تر اوسه ولې جنگيږي. روزپاڼه پوښتنه کوي چې په افغانستان کې د امریکا د جنگي مشن ختمېدو وروسته اوس هم امریکایان ولې په جګړه کې برخه اخلي، او طالبان څنګه د کندوز په سیر پر یو لوی ښار د حملې کولو جوګه شول. مقاله په ځواب کې لیکي چې د دې وجې ترهګري، کم صلاحیت لرونکي افغان ځواکونه، او د امریکا اتحادي ځواکونو د ښکېلېدو غیر واضح قوانین دي. د روزپاڼې تر مخه د دې حالاتو اثرات دا دي چې کېدای شي زیاتره امریکایان په افغانستان کې جګړې سره سم نه احساسوي، خو دا حالات او د امریکا شاملېدل هغه خبرې دي چې ډېر سر نشي ختمېدای.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. د افغانستان د کندوز ولایت مسولین وایي افغان ځواکونو په پرونی او پوځي عملیاتو کې زیات پرمختګونه کړي او ګڼ وسلوالې وژلي دي. د دې ولایت سرپرست وایي هڅه کوي ښار ته د برېښنا او اوبو رسولو جریان هم عادي بڼه خپله کړي. بلخوا اجرائیه ریاست وایي په زرګونو بې ځایه شویو کورنیو ته د بشري مرستو رسولو هڅې روانې دي. جزئیات د سالم احمد سالین اورو.
په کندوز ولایت کې د افغان ځواکونو تصفیوي عملیات لا هم روان دي، او د دې ولایت چارواکي وایي په پرنیو عملیاتو کې زیاتې لاسته راوړنې درلودې. د کندوز سرپرست ولی حمدالله د نشي ازادي راډیو ته وویل چې د پرون په پوځي عملیاتو کې ګڼې سیمې تصفیه کړي او بې شمېره وسلوال وژل سوي دي.
ما
د دریمې حوزې او د خان آباد بندر خواته سیمې د وسلولو له موجودیته تصفیه سوي دي. دوی ته درنه تلفات اوښتي دي. زموږ ځواکونه تر پل سفید سیمې پورې چې د خان آباد بندر خواته پرته ده رسیدلی دي. د کندز سرپرست ولی ونه ویل چې په تازه پوځي عملیاتو کې د دولت څو تنه مخالف وسلوال وژل سوي دي، خو حمدالله دانشي وویل د طالبانو یو مهم مرکز یعنی سپین زر شرکت نیول سوی او د ملي اردو د جلب او جذب قمنداني هم د دولتي ځواکونو لاسته ورغلی. خدای وایي په علي خېلو کلي کې د وسلوالو مقاومت روان دی. کندز ښار دوی اونۍ مخکې د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته ورغی، خو افغان دولت نه ورځې وروسته د دې ښار د نیولو خبر ورکړ. د امنیت قمنداني ویند رسنوي ته ویلي چې د کندز په پوځي عملیاتو کې څه باندې 400 وسلوال وژل سوي او تر 1500 زیات نور ټپیان سوي دي. اجرایه ریاست وایي په کندز کې د جګړو له کبله څه باندې 2000 کورنۍ ګاونډیو او نورو ولایتونو ته کډه سوي دي. د دې ریاست ویند مجیب رحمان رحیمی ازادي راډیو ته ویل دوی له بیلابیلو ادارو سره دغو اړو کورنوي ته چې تر ډېره یې په کابل، بدخشان، تخار، بلخ او نورو ولایتونو کې اړولي د مرستې رسونې پر امکاناتو خبري کړي دي. په کندز ښار کې دننه او نورو سیمو کې باید د رسیدلي زیان او ارزونې عمومي سروې بشپړ شي. په هغو سیمو کې چې سروې سوي، بې ځایه سوي کورنیو ته مرستې رسیدلي دي. د اضطراري حالاتو له کمیټې سره په همغږي دا بهیر اوس هم مخ ته روان دی. د کندز ولایت سرپرست ولی وایي ډېر ژر به د پوځي عملیاتو له بشپړېدو سره په ښار کې د برېښنا جریان او د اوبو رسولو بهیر عادي بڼه خپله کړي. په تیرو 14 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د دولت وسلوال مخالفان د یو ولایت په نیولو بریالي کیږي. جمهوری ریاست د کندز ولایت د سقوط د علت څېړلو لپاره یو هیئت ګمارلی چې د خپلو څېړنو نتیجه به ولسمشر ته وړاندې کړي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکړي.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
افغان حکومت وایي چې د سیمه هوادونو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه اندېښمن دي، نو دغه ګواښ د مخنیوي لپاره باید له هغه هیواد سره مرسته وکړي. د افغان ولسمشر د بیان مرستیال پرون د مشال رادیو افغان څنګه ته وویل چې دوی به اجازه ورنکړي چې دغه هیواد خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي. دا په داسې حال کې ده چې روسي چارواکو په دې وروستیو کې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. یو شمېر کارپوهان دغه اندېښنې په ځای ګڼي، خو یو شمېر نور بیا دا مسله یو ډول سیاسي لوبه ګڼي. له کابل د اجمل تورمان رپورټ اورو.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د سیمې هیوادونه باید د افغانستان د ستونزې سیمه ییز اړخونه درک کړي. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې کچېرې د سیمې هیوادونه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه اندېښمن دي، نو د دغه ګواښ د مخنیوي لپاره دې له دغه هیواد سره مرسته وکړي.
د سیمه هیوادونه باید له افغانستان سره مرسته وکړي، او کله چې دا احساس کوي چې له دې طریقې هیوادونو ته ګواښ کیږي، رادسي زموږ سره د همکاري وکړي چې د دې ګواښ مخنیوي وسی.
دغه څرګندونه تر هغې وروسته کیږي چې د روسیې اوستر ډیپلومات او د افغانستان لپاره د دغه هیواد ځانګړي استازي ویلي چې د داعش جګړمار په منځنۍ اسیا افغانستان کې روزل کیږي. د امریکا بلوف په دې روسیو کې په مسکو کې یو امنیتي کنفرانس ویلي چې دغه جګړه مار د امریکایانو، انګریزانو، پاکستانیانو او عربو لخوا روزل کیږي. بلخوا د روسیې ستر دریستیز ویلي چې داعش جګړه مار په افغانستان کې مخ په زیاتېدو دي، او د ده په وینا چې اوس د کشمیر 3000 ته رسیږي. په ورته وخت کې د روسیې د پوځ د استخباراتو رئیس ویلي چې په افغانستان کې د داعش ډلې سره د یو ځای کېدو لیوالتیا ډېره لیدل کیږي، او دا مسله د سیمه ییزو هیوادونو د امنیتي وضعیت په برخه کې په یو اغیزناک عنصر بدلیدونکې ده. خو یو شمېر سیاسي کارپوهان بیا په دې باور دي چې د روسیې اندېښنه د سیمې د امنیتي وضعیت په اړه رښتینې نه ده. بلکې دغه څرګندونه له امریکا سره د سیالۍ او د وی استخباراتي لوبې د پرمخ بیولو په هدف. افغان سیاسي کارپو محب الله شریف وایي چې دا اندېښنې په سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره نه دي، بلکې په سیمه کې خپلو هدفونو ته د رسیدلو په خاطر دي.
د روسیې اندېښنه د سیمې د وضعیت په اړه نه ده، بلکې یوه استخباراتي لوبه ده. لکه څرنګه چې امریکایان اندېښنه ښیي، دغه شان روسان هم غواړي همدغه لوبه بیرته د امریکا په وړاندې ولوبوي.
افغان حکومت دا منلی چې داعش په دغه هیواد کې یو ستر ګواښ دی، خو ویلي دي چې د دغه ډلې د ځپلو لپاره ځانګړي پروګرامونه لري.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلم په خو ګورې نو ته دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار زېبا د خپل غریب
د پښتنو پر خاور نام نه د هنرمندانو هلې زلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
حالات داسې دي چې سندري ویونکي دي او کوم موسیقاران دي، په ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کېږي؟
امارت باقاعده روان دی، پای کې د موسیقۍ لپاره بل یو شاندار ځای دی. انشاءالله دغه مسله به الله حل.
دا ولدې سره تړلی نور موضوعات او خوږې سندرې هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
اوریدونکو اوس وخت شوی چې تاسو ته د باختر ستوري ونیس پروګرام وړاندې کوو. دا خبرونه په جلال آباد کې د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد جوړوي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد عابد يم او د باختر ستوري ونیس خبرونه کې ستاسو کوربه يم. پنننۍ خبرونه کې بسل زره شاعران د نړۍ د بدلون لپاره ټولنې د فعالیتونو په اړه ریپورت ولرو. بیا بل وتلی انزورګر عبد الله ارباب سره د هغه په هنر د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وړاندې کړو، او په اخیره کې به په یو دردناک غږ د پښتونخوا ویرته په یو شعر کې تم شو. لومړی ریپورت ترازو. سل زره شاعران د نړۍ د بدلون لپاره د داسې یوې ټولنې نوم دی چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې غړي لري، چې هر کال د سپتمبر په میاشت کې په ټولو هغو هیوادونو کې د سولې تر شعار لاندې غونډې جوړوي چې په یاد ټولنه کې غړیتوب ولري. د دغه ټولنې غړي شاعران، هنرمندان او انزورګران راټولوي چې هر یوې د خپلو هنرونو له لارې د سولې پیغام وړاندې کوي او هڅه کوي چې نړۍ د بدلون په لور روانه کړي. تیره اونۍ په کابل کې میرمن کلتوري او ټولنیز بهیر او افغان ادبي بهیر کې د یادې ټولنو غړو د سولې د شیبې تر عنوان لاندې غونډې جوړې کړې وې چې حال یې په ریپورت کې درکوو. سل زره شاعران د نړۍ د بدلون لپاره د ټولنې استازو په کابل کې د سولې شیبې تر شعار لاندې په جوړو شو غونډو کې په یاد موضوع وتلو لیکوالو خپلې ویناوې واورولې، چې یو هم پکې په فرهنګي چارو کې د ولسمشر محمد اشرف غنی سلاکار استاد اسدالله غزنپرو چې د افغان ادبي بهیر غونډې ته بلل شوی و. نوموړي په خپلو خبرو کې وویل چې که هر څوک له خپل ځان سره سوله وکړي نو سوله راتلی شي.
وای دیوی افکې د جنګ په مصرف باندې یوه ولسوالي آبادی شي، او دیوی میاشتې د جنګ په مصرف باندې یو ولایت آبادی شي. افغانستان متاسفانه همدغسې ده.
د افغانستان د ولسی جرګې استازی او د میرمن کلتوري او ټولنیز بهیر غړي ساحری شریف په خپلو خبرو کې وویل خلکو ته د سولې پیغام د ټولو ذمہواری ده، خود شاعر او نرمن ذمہواری تر نورو هغو زیاته ده. په کار ده چې د خپل تخلیق لاره ټولنې ته د سولې پیغام ورکړي.
سولې واز د ټوپک خله نتر لاسه کیږي، او یاواز د نظامیانو وظیفه نه ده. دا د هر فرهنګي د هر انسان، هغه انسان چې په ټولنه کې ژوند کوي، که خزه ده او که نر ده، که ځوان ده او که زور ده، د هر لارې نه خصوصا د قلم په واسطه د سولې لپاره کار کول. زه فکر کوم ما همیشه خپل مرکو کې د بهیر د استازیتوب دا خبره کړې ده چې د قلم ژبه د شعر ژبه د تورې نه هم تیزه ده.
په میرمن او افغان ادبي بهیرونو کې په یاد موضوع یو شمېر شاعرانو شعرونه هم ویلي چې د څو تنو استاسې په وړاندې ږدو.
د امید په براق ناست یو موږ په تللو پسې ګرځو چې فلک راته ویشتلي په ویشتلو پسې ګرځو د پوهنې شال په سر کړو د دې سوي بڼ وربل ته موږ کتاب قلم را اخلو په لیکلو پسې ګرځو.
زما د ذات ته ورکولو ناره هم شوې ده، یوه شیبه کې ګناه شوې توبه هم شوې ده. یوې ښکلا زندګۍ کوي او بل یې پړی راوړي، له داسې خلکو سره دلته رشته هم شوې ده.
د غرمې لمر دی تر پیکي لاندې ساړه نه ساتي، له تندې مرمه څوک ورغوي کې اوبه نه ساتي. څوک دې د خپل کور دروازې ته ځنځیرونه نږدي، څوک دې د چا د قسمت پیغلې په کاله نه ساتي. او د لمر د جبر انتها به نوره چېرته رسي، ماته د یار د سیوري عکس په دیواله نه ساتي.
زما ښوونځی ورانوي، زه به ډاکټره نه شم، خدا په یاد ولره سبا به ته ناروغ شي.
سل زره شاعران د نړۍ د بدلون لپاره ټولنه د 2011 میلادي کال په مارچ کې د امریکایي لیکوال میکایل روتنبرګ او ایټالوي میرمنې تیری کارین په هڅو په فعالیت پیل کړی چې اوس د افغانستان په ګډون د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې غړي لري. په هر هیواد کې شاعران، انځورګران او هنرمندان سره راټولوي او هر یو د خپل هنر پر مټ ټولنې ته د تلپاتې سولې پیغام وړاندې کوي. په 2012 میلادي کال یادې ټولنې په کابل او ننګرهار کې غونډې جوړې کړې وې او سکالې 13 اونۍ درې غونډې ترسره کړې چې یوه په میرمن کلتوري او ټولنیز بهیر کې وه، بل هغه یې په افغان ادبي بهیر کې وه، درېیمه غونډه یې په کابل ادبي بنډار کې او څلورمه هغه به یې په خوست ولایت کې ترسره شي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، لوتلی انزورګر امدولار باب نه به مو په تیره خپرونه کې اوریدلی وي چې په مسلکي توګه یې د انزورګرۍ زده کړې نه دي کړې او د خپل ذوق خړوبولو په خاطر یې دغه هنر ته مخه کړې ده. دا چې د انزورګرۍ په اړه ښاغلی ارباب نور څه ویل لري، راځئ چې د مرکې په وروستۍ برخه کې یې ترې نه واورو.
ارباب صاحب، دا هم راته ووایا چې تاسې د خپلو انزورونو نندارتونونه په داخل یا خارج کې وړاندې کړي دي؟ که وړاندې کړي مو وي، داسې د ځایونو نمونه را د واخلئ چې چرته چرته مو وړاندې کړي.
اول نندارتون خو په 2000 کال کې د اول ځل لپاره په جلال آباد کې ما کړی و، بیا د هغې نه وروسته په جلال آباد، مزار شریف او مطلب د افغانستان په مختلف ښارونو کې، په پېښور کې، حتی د دې تر څنګ په هندوستان کې، په اروپایي هیوادونو کې، په امریکا کې، په مختلف ځایونو کې زما انځورونه چې دي هغه ما لیکلي دي. او هلته زیات تر وخت زما د انزورونو پیغام هم د سولې سره تړلی وي او د پښتني مثبت هغه دودونه چې دي د هغې د ساتنې په برخه کې دي. نو تقریبا ډېرو هیوادونو کې زما نندارتونونه شوي دي.
او داسې په ځانګړي توګه دیم د یو شخص یا یو تل نندارتون جوړ کړی دی چې ټول تصویرونه مثلا داغه وی
د اسف سمیم صاحب استاد داغه یو نندارتون منګو کو په کما کې استاد خپل عبد صاحب چون تاسو کوم فعالیت شروع کړی ټولنیز خدای خدمتګاری استاد پاک کې د سالک صاحب د فارم جوړ کړی او هارون بادشاہ د فار د هارون بادشاہ پاک لبل وضاحت زو کوم چې هغه نن سبا منګو تاسو ګورو د باوجود د دینه چې دغه ناخوال ډیر زیات دي، ځنی سندرغاړي لپاره د مرغه په شعوري یا په غیر شعوري توګه د سیس ټولنې ته وړاندې کوي، د سندرې او د شعر او د موسیقي په ژبه کې چې هغه د ټولنې د بدبختۍ لامل ګرځي او ځوانان خاص کر د تباهۍ او د بد اخلاقۍ او د فحاشۍ طرف ته دی تشویقي. نو هارون بادشاہ یو دغه سندرغاړو نه دی چې یو پښتون دی، بل د موسیقۍ د آلات او د ټولو برخو د شعر د انتخاب ډیر خیال ساتلی دی. د افغان د افغانستان سره د مینې، د پښتنو د ولس ترمنځ روغې جوړې، په دې برخه کې هغه د شعر انتخاب ډیر زبردست سکړې. نو په دې خاطر هغه دغه انزورونه جوړول غرض هم دی دا چې نور خلکو هڅېږي چې هغه مثبت طرف ته.
او درته وای چې د تللو مشایخ په یاد دی هم انزوریز نن دردونه چرته جوړ کړي.
خوشحال خان بابا نه راونی ساده امیر کرول پیر روخان او دا ټول مشران د دې می وخت نه وخت کړي دي. په دې لاندو وختونو کې په پیښور کې د ډاکټر صاحب اعظم صاحب شاه صابر صاحب دغه شان بادشا خان بابا چې زه تل دغه انزورونه جوړوم او غرضم دا دی چې په اوسني وخت کې زمونږ دپاره په ځانګړې توګه پښتنو دپاره د سولې مسله ډېره زیاته مهمه ده. نو د بادشا خان بابا هغه کس و چې هغې ټول عمر باوجود د دې نه چې د اوتمنزو خان تیر شوی دی هغه د ولس دپاره ډېر زیات کوششونه کړي، زندانونه یې ګاللي دي او تل یې پیغام دا ورکړی دی چې د زغم نه کار واخلو، یو بل وزغمو، د یو بل خبره واورو، د سولې دپاره کار وکړو، تعلیم وکړو. بادشا خان بابا یو رول ماډل دی زمونږ دپاره په اوسني وخت کې. د دې نه علاوه د غني خان په هکله یو نندارتون او انځورونه ما جوړ کړي وو چې په هغې کې م هغه پیغام غني خان چې پښتنو ته د رابیدارۍ او د تعلیم په برخه کې کوم پیغام ورکړی دی په دې برخه کې ما نندارتونونه جوړ کړي دي
او په راتلونکي کې هم داسې خیال لري چې نندارتونونه جوړ کړي.
بالکل، او دا سلسله برواني هتل تزغوړم چې د علماي کرام او هغه علماي کرام چې په اوسني وخت کې لکه زبد یو عالم ذکر وکم د شیخ القران مولانا عبدالصبور صاحب چې هغه ډیر یو لوی کار روان کړی په افغانستان کې کلی ولست دي خلکو ته د قران او د حديث پرانا کې ځوان نسل ته د فکر درغولو خبره کوي، د پښتونولۍ د دود دستور هغه چې هغه مثبت دی ټولنه پیرنګي. د دغه شان مشرانو او خدمتګارانو انزورونه وز جوړوم او غرضم بس لکه څنګه چې بار بار یاد کړم همدا دی چې نوی نسل ته دا پیغام ورسیږي چې دوی د هغه خلکو په قدم پل کېږي چې هغوی د ټولنې لپاره خدمت کړی دی.
ارباب صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه کدا راته ووایه چې اوس خو تا انځورګري زده کړې ده، تا خو له چا نه زده کړه نه ده کړې، ستا څه خیال دی، ته نورو ته زده کړه نه ورکوې؟
ولې نه، کوشش خو د شروع نه ما دا روان کړی دی چې دلته په جلال آباد کې یا د دې پښتنو په سیمه کې د ښکلو هنرونو یو انسټیټیوټ ولرو تر څو زه او ځینې ملګري نور داسې پیدا کړو چې هغوی ځوانان وروزي. دغه د خطاطۍ مسله ډېره مهمه ده، دلته په پښتنو کې ډېر زیات استعدادونه دي. نو کوشش روان دی، خو بعضې مادي امکانات دي چې تر اوسه نه دي برابر شوي. البته دا خبره موږ حکومتي چارواکو ته هم کړې، اطلاعاتو کلتور او نورو ادارات ته چې هغوی استاذ وګوري په ننګرهار پوهنتون چې دی د افغانستان دویم تاریخي پوهنتون دی، له بده مرغه دلته موږ تر اوسه د ښکلو هنرونو ډپارټمنټ نه لرو. هلته چې په مزار شریف، په کابل او په هرات او دې سیمو کې چې دي هلته شته دی په پوهنتونونو کې. نو انشاءالله کوشش مې روان دی که داسې امکانات برابر شي دلته د ښکلو هنرونو یو انسټیټیوټ جوړ کړو. کور کې مې خپل بچی چې دی سیلاب پلوس درخانه او دی لګیا دی، مطلب ماحول څه داسې دی چې دی هم شوق ورسره یې، نو البته تحمیلي نه دی، خو دوی غواړي چې په دې برخه کې کار وکړي زه به ورته امکانات برابروم.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم د قاری صلاح الدین انتظار په غږ کې د هغه دردون کې شعر چې د باچا خان بابا په مزار د جوړی شوی یوې مشاعرې په موقع بابا ته د پښتونخوا وسنۍ حالت په مخ کې ایښی و.
ساندې سل گئی دی د پختون پکور غوغا د بابا، لمبو کی گیرا گلورینا پختون خوا د بابا، لمبو کی گیرا گلورینا پختون خوا د بابا، د وید قام د بیدار ناری دی ډیری وکړی، د وید قام د بیدار ناری دی ډیری اس ہم ود داناست سرت بلا د بابا، لمبو کی گیرا گلوری نا پختون خوا د بابا، دل تد وینو سل بہی گی تخبری کنا، دل تد وینو سل بہی گی تخبری کنا، دلتا وحشت دے او د ظلم انتہا د بابا، لمبو کی گیرا گلواری نا پختون خوا د بابا، چقامت نارا نڑی گی عظمت نا لٹ شول، چقامت نارا نڑی گی عظمت نا لٹ شول، ستا پختنی لڑی سر تور شوی ہوا د بابا، لمبو کی گیرا گلوری نا پختون خوا دا بابا سانت سل گئی دے د پختون پکور غوغا دا بابا لمبو کی گیرا گلوری نا پختون خوا دا بابا لمبو کی گیرا گلوری نا پختون خوا دا بابا
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خبرونه همدومره وا تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خات او آباد اوسئ.
مدرسه حسنی
حسن مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیہ السلام له زمانه سره اړه لري.
موږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په حسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنترول لاندې چې دغه فرقی و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لمه احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ.